افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر وایي ایران ورته ویلي چې سر له سبا کولی شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادراتو او وارداتو لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې په خوندي ټویټر لیکلی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چابهار بندر څخه نن د لیدو پر مهال له ایراني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږد مهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. د ملا برادر غني په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له 14 راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې یې له ایراني چارواکو سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په کلني ډول 10 میلیارد ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمول په بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو د افغاني استازي ملاترخیل محمدي کورنۍ ته د ویش نوموړی د طالبان لخوا تعقیب شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو وروري حاجي موسی ترخیل په ویډیو پیغام کې چې په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کېږي له طالبانو غواړي چې ملاترخیل خوشي کړي. طالبانو تر اوسه د ملاترخیل د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. او پر غزي ښار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګونه زره ناهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې پر غزي اسرایلي ځواکونو هوایي بریدونه ته زور ورکړی دی او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره جګړه باندې هم دوی اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدید بمباري وروسته لسګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیره پاتې دي. د اسرایلي صدراعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. لکه چې حماس وسلوالي د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرایلو برید وکړي او 300 کسان یې ووژل او له 240 زیاتې له ځان سره غزې ته بوتلل. له هغې راهیسې اسرایلي ځواکونو پر غزې بمبارۍ پیل کړي دي چې په پایله کې له 15,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپریږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پوه سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادۍ رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندريږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه وچې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دغه زما غږ دې د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشینده ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکې وچې دي، که چیرې دغه مځکې ورته آباد شي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي. په نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سر یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. د هلمند ولایت په نکته کې د ولسوالۍ سره په اړیکه کې د زمینداور د سیمې څخه د موږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکې اوبه راکاږي چې ما ساده چرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مزه هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله، نوزاد، زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې 2-3 کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر 100 ګزه، 80 ګزه، 150 ګزه، ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسېدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ اواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا 2 کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د 4 ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع والته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منځور کلي د وازی خال ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبره کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازی خال کې. نه 2 واره په خپل باندې موږ وزرا وزیر صاحب ته ورغلي دوی، چې نن به در سبب تقریبا دا د 2 کاله کې هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري، حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کدی نکم پنځه بستریزو هغه شل بستری سوی دی تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده، تر اوسه پورې هېڅ هغه نه تور کړی دی. وایي خو ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. اول د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور شوی دی، هېڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي او هسپتال چې د هغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسې د راډیو په توسو سره او د تاسې په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزرا او والي صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دې وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په دې نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دلته چې ورشه، ورور پر دې زنځیر مرا وګرځوه، پر هغه زنځیر مرا وګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت دی، زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړپورو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو، هغه زندور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دغې شیان رابرو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ به باره دا اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو د دقیق دی او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ نشته. لاندې باید ووایو کو تا وایي هیڅ نشته. هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن، ضرور که خدای کول. مننه.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افټر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکوم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخ څه نه څه فعال دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو، یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات شکستګي په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغسې په تازه وخت کې که موږ وګورو، د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل، چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څه نه څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 15 کسه 16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګ بلنګو یا د کورونو د نړیدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته روغ خوش خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119. یعنی 0001428119. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0005392008. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلی وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0650509509. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0650509509. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 دیر یو سل دوائش پنځه سوه نهه.
وسلام، الله پاک تاسو ته اجر درکړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت 0 اویا 19 50 3 سوه 8 دېرش د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سیم. دا وخت نیکمرغه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لازه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږې تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکسه وای دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و. نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما ځاغه او یم کدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې. نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې دي یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ اړیکه را سره نیولای شوی. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 اوه 1 2 3 4 9. یو ځل بیا شمیره په یو ځل ټکی درته وایم 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. همدارنګ دویمه شمیره ده 0 اوه 0 شپږ 3 9 2 اوه 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی 0 اوه 0 شپږ 9 دېرش 0 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 اوه 0 1 2 3 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما ږغ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې. نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
0040 22 11 24 201.
خور بل را خور شیز زمید نور پیغلو تور شی زمید نور پیغلو تور شی